نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله من ده سورة التوبة آية نكو ده آية نمبر 38 نواخلة ده 52 پوري، يعني اتم درش آیت نواخله د 25 آیت پوری. په تیر سبق کې موږ د 12 میاشتو په باره کې ویلي وو، نو د میاشت دا نمونه تاسو یاد کړئ ان شاء الله. او دا 12 میاشتې الله تعالی مقرر کړی دي، او د دې تعلق چونکې زموږ د عبادت سره دی او زموږ د هر څه تعلق د میاشتو سره دی، کو هغه عدت دی او کو هغه نوري موقع دی، نو ځکه د دې زده کول ضروری دی. د نن ورځ چې کوم آیتونه دي، دا د غزوه تبوک په زمانه کې نازل شوي وو. اوله موږ د غزوه تبوک متعلق وایو، ځکه چې تاسو ته په آیتونو باندې پوهېدل آسان شي. د غزوه تبوک نوم به تاسو اورېدلی وي. دا جنگ د هغه وخت د سوپر پاور روم سره وو، او مسلمانان د دې جنگ لپاره وتلي وو تبوک ته. د دې نه مخکې څه شوي وو؟ د دې دپاره موږ لږ شان د دې متعلق وایو چې د دې شاته څه قصه وه او خبره دې ځای ته څنګه راورسېده. اوله جنګي موتا شوی وو، او د هغې نه مخکې بیا تبوک ته خبره ورسېده. دا اولنی جنګ وو د سوپر پاور سره. په هغه ورځو کې دوه سوپر پاورز وو، یو روم وو او یو فارس. نو ایرانیان او رومیان، دوی عیسایان وو. که موږ لږ وروسته لاړ شو، نو صلح الحدیبیه په شپږمه هجری کې شوی وو. چې کله صلح الحدیبیه وشوه، امن او امان شو، څو خطرنه وه. چې کله د قومي سطح باندې امن راغی، یعنی خپل ملک په امن کې راغی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بین الاقوامی فرنټ کلاو کړو. د عربو نه یې بهر هم تبلیغي وفدونه ولیږل، او په دې کې یو وفد هغه وو چې هغه د شام د سرحد سره میلاو شوي علاقې چې وې، نو هغې طرف ته یې ولیږو. او شام چې دی نن، نو دا یوه وړه علاقه ده، دې ته موږ سیریا هم وایو. لیکن په هغه ورځو کې د لبنان، فلسطین، اردن او اسرائیل، دا ټول په شام کې شامل وو. دا د شام علاقه وه، نو دا د نن ورځو شام نه وو. نن خو شام هغه ملکې چې د هغې دارالخلافه دمشق دی، یعنی دماسکس. په هغه زمانه به د ټولې علاقې ته شام ویلی کېدو، نو ډېره لویه علاقه وه. او دا ټوله علاقه په هغه ورځو کې چې کوم سوپر پاور عیسایان وو، رومیان د هغوی د لاندې وو. که دا تاسو نن د انګلیش په کتابونو کې وګورئ، نو دې ته به بیزنتاین امپایر وایي. او دا ټوله علاقه د نن ورځو چې کوم سعودي عرب دی، د هغې سره میلاو وه. د سعودي عرب سره چې کومې علاقې لګېدلې وې، نو هغه ټولې د عیسایانو د لاندې وې. په دې کې ځینې علاقې په خپله هم عیسایي مذهب واله وې، او دوی به د عربو، د مشرکانو او د خیبر د یهودیانو مدد کوو د مسلمانانو خلاف. او ځینې علاقې داسې وې چې هغه د عیسایانو نه وې، لیکن په هغې راج د عیسایانو وو، د رومن امپایر د لاندې وې. دا لږه شان د هغوی نقشه به اوس ستاسو په ذهن کې راغلې وي. نو شام د نن ورځو اردن، فلسطین، لبنان او اسرائیل، دا ټول ملکونه چې یو ځای شي، نو د هغه ورځو شام وو. اوس چې کله دا وفد نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیږلی وو، نو په دې کې تقریبا 15 کسان وو، او د دې امیر وو کعب بن غفاری. چې هغه کله شام ته نږدې شو، نو هغه څه ګوري چې ډېر خلک په یو ځای کې جمع شوی دی، نو هغه ورله د اسلام دعوت ورکړو. نو هغوی څه وکړل چې په دې باندې د غشو باران واورو، او په دې حمله کې 12 مسلمانان شهیدان شول. صرف حضرت کعب په زخمی حالت کې واپس خپل ملک ته راغی. نو اوس د دې مطلب دا شو چې کله رومیانو په مسلمانانو باندې حمله وکړه، ځکه چې دا د هغوی خلک وو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حارث بن عمیر اولیګو د بصره حاکم طرف ته، او چې کله هغه شام ته د موته علاقې ته ورسېدو، نو دا لفظونه او نومونه یاد ساتئ، ځکه چې کله زه تاسو ته د جنگی موته په باره کې ویم نو چې تاسو ته یاد وي. نو حارث خط وړی وو وروسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او په شام کې علاقې موته ته ورسېدو، نو هلته یو سړی وو شرحبیل، هغه ورسره میلاو شو. هغه ترینه تپوس کړو چې ته څوک یې، آیا ته د محمد د طرف نه راغلی یې صلی الله علیه وسلم. شرحبیل هم عیسائی وو او د رومن د فوج افسر وو. نو هغه ورته وی چې ها، نو هغه خپل ملګرو ته اشاره وکړه او هغوی حارث شهید کړو، او دا به په هغه ورځو کې د جنگ برابر ګڼلی کېدو چې کله د چا سفیر قتل شي، یعنی چې کله د یوې علاقې امباسډر قتل شي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 3000 خلکو لخکر تیار کړو او هغوی یې موته طرف ته ولېږل. او دې ته مونږ غزوه نشو ویلی، ځکه چې غزوه هغه جنگ وي چې په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله شریک شوی وي. او دا وو جنگی موته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکې نه وو، خو 300 کسان یې لېږلي وو. نو هلته شرحبیل د 100,000 فوج تیار کړو د مسلمانانو په مقابله کې. اوس موته چې دی که نه، د نن ورځو چې کوم اردن ملک دی، په دې ملک کې د یوې آبادۍ نوم دی. ده د دې ځای نه بیت المقدس صرف د 2 ورځو په فاصله باندې واقع دی. دا داسې جنگ وو چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې پېښ شوی و مسلمانانو ته. او دا د کله خبره ده؟ دا د 8 هجری د جماد الاول خبره ده. په دې کال کې په رمضان کې مکه فتح شوې وه، او بیا په جماد الاول 8 هجری کې دا معرکه وشوه. او د دې په وجه پوه شوی که نه، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حارث بن عمیر اجدی له خط ورکړی و او لېږلی و، او د هغه ځای گورنر شرحبیل هغه شهید کړی و. اوس چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لخکر تیار کړو، نو هغه زید بن حارثه د هغې کمانډر جوړ کړو، او وی فرمایل چې کو زید قتل شي، حضرت جعفر رضی الله عنه به کمانډر جوړ شي. زید بن حارثه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اډاپټډ زی و، او جعفر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترو د ابو طالب زی و، او هغه ته جعفر تیار ویلی شي. دا ورته ولی ویلی شي، نو دا به هم نن مونږ وایو انشاءالله. دو حبشه طرف ته هم هجرت کړی و. کو جعفر قتل شي، نو عبدالله بن رواحه به سپه سالار وي، د جنگ کمانډر به وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لخکر د پاره سپینه جنډه وتړله، او هغه زید بن حارث له ورکړه، او لخکر ته دا وصیت وکړو چې په کوم مقام باندې حضرت حارث رضی الله عنه شهید شوی دی، هغه ځای ته لاړ شي او خلکو له د اسلام دعوت ورکړئ. کو هغوی اسلام قبول کړي، نو ښه ده ګني د الله تعالی نه مدد غواړئ او جنگ شروع کړئ. اوس چې اسلامي لخکر تیار شو، نو خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم سپه سالار وو، هغه ته الوداع وې، یعنی په مخې ورته خوې سلام وکړو. هغه وخت عبدالله بن رواحه په جړا شو. خلکو ورته وی چې ته ولې ژاړې؟ هغه وی چې د خدای قسم، د دې وجه د دنیا محبت نه دی یا ستاسو سره زما تعلق، بلکې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کتاب کې یو آیت چې هغه لوستو اورېدلې دی، و ان منکم الا واردها، چې په تاسو کې به هر کس ته په جهنم باندې تیرېدل وي، کان علی ربک حتما مقضیه، دا ستاسو د رب د طرف نه لازمه او مقرر شوی خبره ده چې دا به پوره کیږي. زه نه پوهیږم چې کله زه په جهنم باندې وارد شم، یعنی هغې ته را ورسم، نو څنګه به واپس کیږم. هغوی چې د الله سلامتی دی وي په تاسو باندې، الله دې تاسو بچ کړي. نو هغو فرمایل، شعرونه یې ویلي وو، داغه ترجمه دادا چې زو د رحمان نه مغفرت غواړم او زو د توري د پرې کولو او د یو نیزې باز په لاسونو او د ځیګر نه د پورې وتلو واله نیزې د پاره سوال کوم، ځکه چې کله خلق زما په قبر باندې تیر شي او وایي چې دا د هغه غازی چې الله تعالی ورله هدایت ورکړی و او دی هدایت یافته و، داغې نه پس لخکر روان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی سره د ثنیه الوداع پورې لاړو او هغوی ته یې په مخه ښه وی. او چې کله دا لخکر د اردن یوې علاقې ته ورسېدو نو جاسوسان ورله اطلاع ورکړه چې ستاسو په مقابله کې خو د 100,000 عیسایانو لخکر په خیمو کې ناست دي او داغې د جنډې د لاندې د عربو د قبایلو نه 100,000 نور جمع شوي دي، نو څومره خلک شو؟ 200,000. او مسلمانان څومره دي؟ 3,000. مسلمانانو خو چرته هم دا سوچ نه و کړی چې د دومره غټ لخکر سره به زموږ جګړه راځي، او سوال دا و چې څه وکړو، آیا د دوی سره مقابله وکړو او که نه. ځینو کسانو وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خط لیکو چې حالات داسې دي، موږ څه وکړو، موږ نور کومک د کوم ځای نه راوغواړو؟ لیکن عبدالله بن رواحه وی چې نه، د الله قسم د کوم څیز نه چې تاسو ویریږئ دا دی هغه شهادت چې د هغې په طلب کې موږ راوتي یو. یاد وساتئ دا خبره چې د دشمن سره زموږ جنگ په تعداد، قوت، کثرت باندې نه دی، موږ د دین د پاره جنګیږو چې د دې سره الله تعالی موږ له شرف راکړی دی. ځکه ور مخکې کېږئ، په دوو نیکو کې به یوه موږ ګټو، یا خو به غالب راشو او یا به راته شهادت میلاو شي. نو خلکو وی ښه ده، صحیح شوه. د دې نه پس داسې زبردسته جګړه وشوه، دا سو ډېر بل شان جنګ و، او د ټولو نه مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوږ زید بن حارث هغه جنډه اوچته کړه او داسې په نرتوب سره مقابله وکړه چې په ګزارونو ګزارونو کې شهید شو. د دې نه پس حضرت جعفر رضی الله عنه دا غوار راغی، هغه ور مخکې شو او جنډه یې ونیوله او جنگ یې شروع کړو. چې کله جنگ ډیر ګرم شو او سخت شو، نو هغه د خپل اس د شان ټوپ وهو، د اسونو خپې کټ کړې او په یو د پاسه په بل کس باندې به ګزارونه کول، تر دې چې دشمن د دو خې سنگل والو زوله. د دې نه پس هغه جنډه په ګس لاس کې واخیسته او جنډه به په مخ اوچتوله، نو دویم سنگل ترینه هم پرې کړو او بیا یې د مټو او سینې سره جنډه اوچته وساتله، او د هغه وخت پورې جنډه اوچته کړې وه چې تر څو پورې لا شهید شوی نه و. ویلی شي چې رومي په توره داسې ګزار وکړو چې دې دوه ټوکړې کړو، او الله تعالی د دې دوو سنگلو په بدله کې دوله په جنت کې دوه سنگلی ورکړي، او د هغې په ذریعه چې هغه کوم خوا غواړي نو هلته الوزیرا الوزی، ځکه د دو لقب جعفر تیار دی، یعنی الوتو والا، او جعفر ذوالجناحین دی، دو وزر والا. او په بخاری کې روایت دی د ابن عمر رضی الله عنه چې ما دی د جنگ موته په ورځ لیدلی و، دی شهید شوی و، او د دو په جسم د نیزو او تورو 50 زخمونه و. ما وشمارل چې 50 زخمونه و او ټول زخمونه یې په سینه و، دشمن ته یې شا نه وکړي. او چې کله حضرت جعفر رضی الله عنه شهید شو، نو د حضرت عبدالله بن رواحه وار شو، هغه جنډه اوچته کړه او مقابله یې وکړه. د لږ شان وویرېدو په شروع کې لږ شان وویرېدو چې ور مخکې شو، نو اخر د هغوی هم ښځې او بچي و، ښځه او بچي ورته یاد شو. نو ایک دم خپل ځان وټوکو، اے نفس زما قسم دی د خپل رب، زه به خپل ځان په هغو باندې قربانوم که ته غواړې او که نه غواړې. ته د ډېر وخته پورې د ښځې او بچو سره وې، د جنګ شوق وساته، د اسلام د ختمولو کوششونه کېږي، او ستا سره د خپلې ښځې او بچو غم دی. که دلته قتل نه شوې نو مرګ خو به هسې هم راځي یو ورځ، نو ځکه هغه کار وکړه کوم چې ستا ملګرو وکړو. خلکو جنگ شروع کړی دی او نیزې چتې کړي دي، نو زه ولې د جنت نه ځان رستو کړم؟ او ورمخکې شو، ټوپ یې کړو، د هغو جسم هم ټوټې ټوټې شو. الله اکبر. د دې نه پس صحابه کرام رضی الله عنهم حضرت خالد بن ولید منتخب کړو او هغو جنډه واخیسته او داسې د زړورتیا سره او قوت سره وجنګېدو. آی په بخاری کې راغلی دی چې د جنگی موتا په ورځ زما په لاس کې نه توري ماتې شوی وې، نه توري په جنگیدو سره د هغه په لاس کې. او بیا هغه داسې ستراتیجی وکړه، حکمت عملی وکړه، شا ته هم نشوتلې او مخې ته هم تلل ګران وو. د دې جنگ نتیجه یعنی ریزلټ بیا څه وو، د دې په باره کې ډېر اختلاف دی، لیکن د ټولو خبرو نه چې کومه خبره د پوهېدو ده نو هغه دا ده چې دو جنگی چل اوچلوو، یعنی وار ټیکټیک چې ورته وایي، او د کامیابۍ سره مسلمانان شاته بوتلل، ځکه چې دوی داسې هم شاته نه شوتلې، ځکه چې رومیان به ورپسې شوي وو. کچرې هغوی په مسلمانانو ورپسې شوې وې نو بیا به د مسلمانانو بچ کېدل ډېر ګران شوي وو. دوی څه کړي وو چې بله ورځ سحر شو، د دوی لښکر چې څنګه جوړ شوی وو، ښی طرف والی ګس طرف ته کړل، ګس طرف والی ښی طرف ته کړل، مخی والی شا ته کړل او شا والی مخی ته کړل. چې دوی دا حکمت عملی وکړه نو د دشمن دا خیال شو چې د شا د طرف نه ورسره نور خلق میلاو شو، او په هغوی باندې د مسلمانانو ډېر غټ روب پرېوتو، جنگ یې وکړو. او بیا حضرت خالد بن ولید رو رو په شا شو، او رومیانو د دې ویرې په وجه په هغوی پسې لا نړل. د هغوی خیال و چې دوی موږ له سودوکه راکوي، سوچال چلوي، او موږ په شا شا باندې صحرا طرف ته بوتلل غواړي، نو ځکه هغوی په دې پسې لا نړل او خپلې علاقې ته واپس لاړل، او مسلمانان د سلامتۍ سره شاته لاړل او واپس راغلل. په دې مارکه کې مسلمانانو ډېرې سختۍ تیرې کړې وې، بدله یې وانخیسته، لیکن د هغوی په مشهورتیا کې ډېره اضافه وشوه، ډېر مشهور شو، ځکه چې ټول عرب حیران شو چې رومنز د هغه وخت سوپر پاور وو. هر چا ته پته وه چې د دوی سره ټکر خوړل به داسې وي لکه د مرګ په خوله کې ورننوتل، یعنی خودکشي کول. درې زره د دوو لکو خلکو مقابلې ته وتي وو، دا ډېره غټه خبره وه. او بیا د هغوی واپس راتلل دا څومره لویه د همت خبره وه، بغیر د څه لوی نقصان اوچتولو نه. ځکه هغه ضدي قبیلې چې په اوله کې د مسلمانانو سره نه وې، هغه د مسلمانانو سره شوې، اسلام یې قبول کړو. په دې کې بني سلیم واله وو، غطفان قبیلې واله وو، دوی اسلام قبول کړو. او دا درې سپه سالار چې وو نن هم د دوی قبرونه په اردن کې دي. هلته یو مقام دی کوم ځای چې دا جنگ شوی وو، هلته دفن شوی دي. او چې کله دا درې صحابه شهیدان شوی وو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د الله تعالی د طرف نه خبر ورکړی شوی وو چې صحابه شهید شول. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سترګو کې اوخ کې راغله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت جعفر رضی الله عنه کره لاړو. حضرت جعفر رضی الله عنه ځوان وو، دا غواړو واړو سلور بچی وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غو کور ته لاړو. دا غو خزه حضرت اسماء رضی الله عنها چې وا هغه وی چې ما واړو لمبولی وو او کپڑے می ورته اغوستي وي او اوړو می اغغل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، زو غبراو شم او ودریدم. ما وی چې یا رسول الله سوچل شم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ما تاله سو خبر نه دی راوړی. او داغو دسترګونه اوخ کی او بهې دی چې حضرت اسماء رضی الله عنها واوریدل نو به هوش شوه او پزمکره پرې وته. او ګورئ ځوانانی خزی او واړو واړی بچی پرې خودل، صرف د دین د پاره هغوی دا قربانی ورکړي. دا شان د زید خبر هم هلته تلی وو رضی الله عنه، د هغو هم وړه لور وه. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د هغو د شهادت پته ولګېده نو د هغو لوری په غېږې کې واخیسته. چې هغو واخیسته نو هغه په جړا شوه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په جړا شو. حضرت سعد رضی الله عنه او فرمایل چې یا رسول الله ته د چا د پاره ژاړې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا د حبیب شوق دی، د حبیب زید خپل زوی جوړ کړی وو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا درې واړه د جنت په نهرونو کې لامبو وهي او ګرځي را ګرځي او د جنت میوې خوري. په یو بل روایت کې هم راځي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت جعفر رضی الله عنه کره لاړو نو حضرت اسماء بنت عمیس اوړه غل د ماشومانو د ډوډۍ د پاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، هغوی چې چه عبدالله او محمد ما لراوله چه هغوی ور لراوستل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی خکولول او پټ پټ جړل اوخ کی بهیده حضرت اسماء بنت عمیس وی چیزو اویریدم چی سوچل خوده لیکن همت می نو د سوال کولو اخر چی ما ته پوسو کړو چې یا رسول الله په جعفر باندې سوچل شوی دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د الله تعالی په بارگاه کې اوس د اجر امید ساته الله تعالی هغه په خپل بارگاه کې قبول کړو نو به هوش شوا او را پریوته او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله هم بد سفر نه واپس راتلو د حسن او حسین رضی الله عنهم سره به وروسته مینه کوله او د جعفر رضی الله عنه د بچو سره به مخکې مینه کوله. ګورې دومره کورونه وران شو نو اسلام ژوندی شو، هسې نه و ژوندی شوی، هسې دومره لری لری نه و خور شوی. د څومره میندو غېږې ورانې شوې او څومره ښځې کونډې شوې او څومره بچي یتیمانان شو، څومره قربانۍ ورکړې شوې. نو ځکه اسلام د لری لری علاقو پورې ورسېدو او چې د کله نه خلکو کورونه مال دولت او په کاروبار کې زړونه ولګول نو اوس د اسلام لپاره قربانۍ ورکول والا څوک پاتې نه شو، ځکه خو نن داسې حالات دي. اوس چې دا جنګ شو او داسې معاملات شو، بیا وخت تیر شو او مکه فتح شوه، بیا جنګ هنین شو. اوس قیصری روم کتل چې د عربو په قبیلو کې مسلمانان ډیریږي او په دومره ځایونو دوی قبضه ولګوله، نو دا د هغو دپاره د راویښېدو وه موقع، ځکه چې یو مارکه خو الرډي شوي هم وه او د مسلمانانو سرحدونه لویېدل او اوس د عربو سره د شام سرحد لګېدلی و. مسلمانان د دې ځای پورې رارسېدلي وو. نو قیصری روم سوچ وکړو چې مسلمانان خو یو خطره ده، د دوی چقول ضروری دي په دې وخت. نو اوس لا د جنګ موته یو کال هم نه و شوی، نو قیصر د خپل د روم عیسایان او د هغوی سره چې کوم عربیان میلاو وو د هغوی سره یو لښکر تیار کړو چې اوس یوه فیصلې والله جنګ په کار دی د مسلمانانو سره. مدینې ته خبرونه راورسېدل چې رومنس د مسلمانانو خلاف جنگ تیاروي او مسلمانان به هر وخت په خطر کې وو چې بس دا دی راغلل. په دې حالاتو کې اچانک د شام نه تیل اخستی وو او ځینې تاجران مدینې ته راورسېدل. هغوی راغلل او مدینې والولی اطلاع ورکړه چې هیکل د سلویخ زرو لښکر تیار کړی دی د مسلمانانو سره د جنگ کولو دپاره او هغوی له ډیر زیات سامان ورکړی دی. نو د دې ټولو خبرو اطلاع مسلمانانو له راغله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو ډیر نازک صورتحال و. هغوی خپل فوجونه په تبوک کې ودرول. د تبوک علاقه د مدینې نه نور طرف ته ده، شام طرف ته. د شام په سرحدونو کې خودل او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یوه فیصله کول و چې کو هغه مدینې ته راپرېښودی شي او په مدینه باندې حمله وکړي نو د دې په اسلامي دعوت باندې بد اثر پرېوتی شي، ځکه چې یو طرف ته منافقین د مسلمانانو سره په دې کار کې ناست وو چې په مسلمانانو باندې ګردشي زمانه راغلی چې د دوی دا حالات بدل شوي، او بل طرف ته یهودیان او هغوی هم د مسلمانانو خلاف وو او دا دومره غټ قوت وو کوچرې دلته راغلی وې نو ډیر غټ نقصان کېدی شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه چې د رومیانو سره هلته جنګ وشي د هغوی په علاقه کې، کوم ځای کې چې هغوی په سرحد باندې ولاړ دي چې هلته ورسره جنګ وشي. د دې جنگ د تیاری لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو په صحابه کرام کې. باقاعده ورته وویل چې د چا سره جنگ لزو او ورته وویل چې تیاری وکړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزاګانو په معامله کې دا طریقه وه چې کله به یو طرف ته تلو اراده به کوله نو صفا خبره به نه کوله چې کوم ځای ته ځو او د چا سره جګړه کوو. د فتح مکه هغه خبره هم ډیره پټه ساتلې وه، هیچ چا ته هم پته نه وه. لیکن دلته حالات داسې نازک وو، داسې حالات وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفا صفا اعلان وکړو چې د چا سره جنگ کولو لزو، ځکه چې خلق مکمل تیاری وکړي او وګوري. حالات په دې وخت کې داسې سخت وو او مشکل څنګه وو. ګوري د دینه مخکی اوس مکفته شوی وه او طائف او هنین والا جنگونه شوی وو او دومره موده مسلمانانو خپلو باغونو طرف ته توجه نه وکړي. ظاهره د ټول خلق جنگ له تلی وو، بازارونه او منډهۍ ورانی پرتې وې. اوس چې دی واپس راغلل او هاغه وخت وو چې فصلونه پاخو شوي وو، میوه پخه شوي وه، سوري ګر شوي وو، خلکو د سورو د لاندې کېناستل غوښتل، یعنی په ګرمۍ کې چې خلک د ونې د لاندې کینی. اوس یې جنگ کړی وو او راغلی وو. داسې وګڼئ لکه تاسو چې یو سخت امتحان ورکړو او اوس درته وویلی شي چې اوس به یو بل امتحان ورکوئ، څومره خلک دی چې هغوی به پاسي. نو ډیرو خلکو دا نه غوښته چې اوس بیا لاړ شو، هغوی وی چې لږ صبر وشوي چې موږ دا میوه وشو کوو. دا ټوله د زراعت ځمکه وه، هغوی زمیندار خلک وو، د هغوی باغونه او فصلونه وو. او تاسو ته پته ده چې زمیندار له پیسه کله په لاس ورځي چې کله هغه فصل وریبي، او د دې سره هغوی د ټول کال خرچه پوره کیږي، او دا د هغوی د پوره کال آمدنی وي. را روان ټول کال په هغې باندې ډیپینډ کوي، په هغې باندې چلیږي. نو هلته زیاتې ونې د کجورې وې، نو کجوری به شو کولی د پخېدو نه پس. ښځو خو دا کار نه شو کولی چې ټول سړی په جنگ باندې لاړ شي، نو ټوله میوه به خرابه شي، نو بیا به هغوی خپل را روان کال څنګه تیروي. نو مسلمانانو غوښته چې لږ صبر وشوي چې دا هر څه موږ محفوظ کړو، نو بیا به لاړ شو. دویمه خبره دا وه چې د تېرې مارکې نه هم اوس راغلی وو، او دا یو عام جنگ نه و، د یو طاقتور ملک سره جنګېدل وو، لکه یو سوپر پاور چې وي. اوله هغوی 2 لکه فوج راوستې وو د 3000 په مقابله کې، او اوس به څومره فوج راوستې وي. نو دا هم پکې یوه ډېره لویه خبره وه، او دا لاره هم ډېره لویه وه، تقریبا 300 میله. دا د 900 کیلومتر نه زیات لرې وو، د هفتو سفر وو. داسې نه وه چې فوراً به رسېدل. اوس د خپل کور نه دومره لرې تلل دا داسې وه لکه خودکشي کول. د داسې خلکو سره جنګېدل وروسته هم نه شو تلی، او نه یې د چا نظر سره غوښتی شو. نو دا هر څه به څنګه کیږي، ځکه په مسلمانانو کې لږه شان ویره وه. نو اوس چې به په دې باره کې نن موږ کوم آیتونه وایو چې څنګه مسلمانان د دې جنگ دپاره د هغوی د راوچتېدو کوشش وشو، اوس موږ د دې جنگ په باره کې لږ نور وایو. نو بیا به په یو ځل باندې آیتونه وایو. نو بیا ټوله تیاری وشوه. په تیاری کې چا څومره څومره حصه واچوله هغه به هم موږ انشاءالله په آیتونو کې وایو. نو 1500 کسان تیار شول د دې جنگ لپاره. دومره لوی لښکر مخکې چرته نه و تیار شوی، لیکن د پوره زور د لګولو باوجود سورلۍ کمی وې، د خوراک سخت کمی و. دا حال و چې 18 کسانو دپاره به یو اوښ و، بس چې په هغې به دوی وار په وار سورلي کوله، او د خوراک دپاره بس لږې شان کجورې وې. او بعضې وخت به پکې حالات داسې شو چې د ونو پاڼې به خوړې، او د هغوی شونډې وچې شوي وې. او داسې حالات هم ورته پېښ شو چې ځینې اوښانې ذبح کړل چې د هغوی په معده او کولمو کې چې کومه اوبه وه نو هغه یې اوسکله. نو ځکه دې ته جیش العسره هم ویلی شي، یعنی د عسره لښکر، د تنګۍ لښکر. او په دې لاره باندې د سمود کلی راغی، او د هغه ځای نه صحابه د کوهی نه اوبه واخیستې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د دې ځای اوبه مسکی، او مد دې ځای د اوبو سره ودو کوی، او دا کوم اوړو چې تاسو هغه غلی دي نو دا ځناورو له ورکړئ، په خپله یې مه خورئ. نو دا ځای د دې جنگی تبوک په لاره کې راغلی وو. دغه شان په ډېر مشکله باندې دا لښکر تبوک ته ورسېدو. هلته خیمې ولګېدې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو له د جرأت ورکولو او همت زیاتولو دپاره زبردست خطبه هم ورکړې وه، د هغوی حوصلې زیاتې کړې وې. او بل طرف ته رومیان او د هغوی حلیف یعنی ملګري چې وو، هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه خبر شو، او هغوی وویرېدل، او هغوی د مخ کتلو او جنگ کولو همت اونه کړو. هغوی واپس شو او ایسته بیسته شو، لیکن د دې فایده دا وشوه چې د مسلمانانو ډیر غټ روب پرېوتو. د هغه ځای چې کوم نږدې قبیلې وې، د ایلا یو حاکم و، هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او هغه وی چې مونږ به جزیه ورکو او د صلح معاهده وکړه او دغه شان نوري قبیله وي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شول او نبی کریم صلی الله علیه وسلم جزیه اخیستل منظور کړل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تبوک کې وو او انتظار وکړو. دغه شان قبایل راغلل او د صلح معاهده وشوې او په رومنز باندې دومره ډیر غټ روب پریوته وو او دې قبیلو به مخکې رومنز له جزیه ورکوله. هغوی وی چې مونږ به اوس مسلمانانو له ورکوو. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاتې شوی وو او بیا یې د واپسۍ اراده وکړه. اوس اسلامي لښکر واپس شو. په واپسۍ کې هغه واقعه هم راغله چې په لاره کې یوه جوره علاقه راغلې وه او په هغې کې 12 منافقینو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل کولو کوشش کړی وو او بیا حضرت حذیفه رضی الله عنه د یو ډال سره په هغوی باندې وار کړی وو او هغوی بیا داسې وویرېدل او وتښتېدل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هیڅ نقصان نه و رسولی. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه منافقینو نومونه هم حضرت حذیفه رضی الله عنه ته خیالي وو. او چې دا سفر ختم شو نو د مدینې آثار ښکاره شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا د طابه یعنی مدینه او دا د احد او دا هغه غر دی چې دا زموږ سره ډیر محبت کوي او د دې سره موږ محبت کوو. سبحان الله. او چې په مدینه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو خبر راغی نو ښځې او ماشومان بهر ته راووتل او دومره د اعزاز سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم استقبال وکړو او شعرونه یې ویلي وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د تبوک د پاره وتلی وو نو د زبرګې میاشت وه او چې واپس راغی نو د رمضان میاشت وه. او په دې سفر کې پوره 50 ورځې لګېدلې وې. 6 ورځې په تبوک کې تیرې کړې وې او 13 ورځې په تلو راتلو کې لګېدلې وې. او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري غزوه وه او د دې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل په یو غزوه کې هم نه و شریک شوی. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري غزوه وه لیکن په دې کې جنگ نه و شوی او دغه شان مسلمانان وتی وو او دا یو ډیر لوی امتحان جوړ شوی وو. کیدی شي چې مونږ ته ګران نخکاری چې دا ولی مشکل وو سو مسئله وه. او مونږ به انشاء الله آیتونه هم ګورو چې الله تعالی څنګه هغوی له حوصله ورکړه. مونږ خو په وړو وړو خبرو باندې همتونه بایلو چې مونږ دا کار نشو کولی. الله اکبر. نو اوس مونږ آیتونه ګورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا. اے خلکو چې ایمان مراوړې دي. مالکم سو شو پتا سو باندې. اذا قیل لهم انفروا چې کله اویلی شي تاسو ته چې اوزی فی سبیل الله د الله په لاره کې. اثاقلتم الی الارض درانو شی تاسو یعنی ښکته شی تاسو الی الارض ځمکې طرف ته یعنی د ځمکې سره ولګئ. ستاسو قدمونه دومره درانه شي چې ستاسو قدمونه نه اوچتېږي. تاسو ولې په ځمکه پورې ونښتئ یعنی تلل نه غواړئ. په انسان باندې یو شی کله بوج شي چې کله د دنیا سیزونه انسان ته خواږه شي چې د هغو دپاره تلل ګران شي او یا چې د هغو دپاره مخې ته خطره وي نو هله بیا د بنده دپاره مخکې تلل ګران شي. ښه په ښکاره باندې ټولو مسلمانانو ته ویلي کېږي او په دې غزوه کې شریکېدل فرض عین وو. یو فرض عین او یو فرض کفایه. فرض عین سوی چې په هغې کې د هر کس دپاره شریکېدل ضروري وي. یو بنده هم وروستو نشي پاتې کېدی. او یو وي فرض کفایه کلک شان خلک یو کار وکړي نو هغه فرض ادا شي د ټولو دپاره یعنی بیا هر کس له هغه کار کول ضروري نه وي. نو دا فرض عین وو. هر کس ته ویلی شوی وو چې اوزی. الله تعالی فرمایي اے ایمان والو تاسو خو د ایمان دعوه کوئ سو چلو شو په تاسو باندې چې تاسو نه وزئ د الله په لاره کې او ګورې ټول صحابه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه پشان نو او نه د حضرت عمر عثمان او علی رضی الله عنهم پشان وو. ټول مسلمانان د خالد بن ولید پشان نو وو. د هر مسلمان د هر ایمان جدا لیول وي. هغه صحابه هم وو چې هغوی فورا لبیک وی سمعنا و اطعنا ی اکړل سبحانه اون کړی د الله تعالی د طرف نه حکم راغی او هغوی وی چې بس دا حکم پوره دی زمونږ د پاره. داسې هر ځای کې وي په کلاس کې خبره ټولو ته وشي. ځینې سټوډنټس ډېر زر راشي او ځینې وایي چې نه ډېره ګرانه به شي او چې بیا هغوی پوه شي نو هغوی اومني. ځینو خلکو هیلې بهانې وکړې لیکن د هغې نه پس هغوی اومنله روان شو. داسې هم خلک وو چې هغوی نه شو تلې د سو مجبورۍ په وجه لکه د هغوی سره سورلی نه وه. په هغه ورځو کې به خلکو د خپلې سورلۍ په خپله باندې غم کوو او اسلحه به هم خلکو خپله وړه. که څوک بیمار وو یا سو مجبوري وه نو هغه جدا خبره وه. لیکن داسې هم یو ګروپ وو چې هغه د منافقین وو چې د هغوی دپاره ډېره ګرانه شوه ځکه چې اوس هر کس لتلل ضروري دي. اوس موږ څه وکړو؟ نو دا د هغوی دپاره ډېره ګرانه شوه. هغوی اوس خپل نفاق نه شو پټولی یعنی خپل منافقت. مخکې خو به یې پټوو لیکن اوس سخت امتحان راغی. اوس یې څنګه پټ کړي؟ او ځکه دې صورت ته کاشفا هم وایي ښکاره کول واله. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایلی دي چې د دې صورت نه مخکې خلق مؤمن کافر یا منافق وو لیکن د دې صورت نه پس مؤمن یا کافر شول ځکه چې د منافقینو د نفاق پته ولګېده چې څوک څوک منافقان دي. هغوی خو نه شتلې کنه. هغوی به اوله د خپلې دنیا غم کوو. هغوی به خپل ولاړ فصلونه او باغونه نه پرېښودل چې د یخ سوري د لاندې کینو او د خپلو ښځو او بچو سره لږ آرام وکړو. موږ ته هم لږ څه میلاوېدل په کار دي. اوس خو موږ راغلي وو او اوس په بیازو. نو دوی په ځینو غزوات کې حصے هم اخستی وې لیکن د هغوی څه شرطونه وو هغه به هم تاسو ته وویلی شي. نو د هغوی دپاره تلل ډېر ګران شو. د یو منافق رویه څنګه وي؟ او د دې نه موږ دا هم پیژندې شو چې چرته په موږ کې خو د منافقت خصلتونه نه دي موجود ځکه چې یو انسان د خپل ځان متعلق دا نه شي ویلی چې زه خو پوخ مؤمن یم د څه منافقت خبره په ما کې نشته. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مفهوم دی چې څوک خپل ځان محفوظ محسوسوي د منافقت نه چې په ما کې خو منافقت نشته نو هغه هم منافق دی. مؤمن خو خپل ځان چرته هم محفوظ نه ګڼي هغه خو هر وخت ویریږي. حضرت عمر رضی الله عنه به ډیر ویریدو چې چرته زه خو منافق نه یم. یو ځل هغه د حضرت حذیفه رضی الله عنه نه تپوس وکړو چې تاله خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منافقینو د نمونو لست درکړی دی ما ته لږ شان ووایه که نه چېرته چې چرته زما نوم خو پکې نشته. نو منافقینو خو به هم ځان ته ایمان والوي او چې کله یا ایها الذین آمنوا راشي نو په دې کې ټول مسلمانان راځي چې څو شو په تاسو باندې. حالانکه په هغې کې ټول داسې نه وو چې هغوی نه تلل او یا دا چې هغوی د تلو نه ویریدل لیکن چې څوک ویریږي نو هغوی ته ویلی کیږي. د ټولو ته خطاب دی. ګرمي هم ډیره زیاته وه په هغه ورځو کې سخته ګرمي وه. سوچ کوئ سخته ګرمي ده. فصلونه پاخه شوي دي. د کاروبار خلکو ته ضرورت وو ځکه چې موسم وو د کمایي د ګټې. نو په داسې حالاتو کې خپل کارونه او کاروبارونه پرېښودل چې ما ته اولنې ضرورت زما د دین دی چې زه د هغې دپاره اوزم نو دا ډیره لویه خبره وه. او دا هغه کس کولی شوه چې واقعي د چا ایمان دومره مضبوط وي چې دا غو نظر د آخرت په اجر وي کوم چې الله تعالی ایښی دی. نو هم دا هغه موقع وه. نو د دې غزوه په وجه دا خبره ثابته شوه چې په چا کې څومره ایمان دی. الله اکبر.